The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي قدر منو ریدونکو او خراغلاس د یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي. نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 15مه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ، افغانستان کې 15:30 او دلته په واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي. زه یم ساسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو.
د پاکستان خارجه دفتر وای د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټول افغان ډلو ته د دغه هیواد د حکومت سره نیخ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړل شوې.
تمام فرقو کو، تمام ګروپس کو انکلودینګ طالبان، ان کو ایشو کر دیا
د طالبانو په شمول ټول ډلو ته بلنه ورکړل شوې ده.
نه پاکستان یو غیر دولتي ادارې الف اعلان وایي پاکستان کې نږدې 40.4 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. تر ټولو زیات سکول ته نه تلونکي ماشومان د پښتنو په سیمه کې دي.
قبیلو سیمو کې یا په بلوچستان کې مونږ کوالټي خبره نه کوو، خو ماشوم په سکول کې ستلو خبره کوو. هغه دی وجه نه ډراپ کیږي چې په سکول کې تاسو بیسک فیسیلیټیز نشته. ماشوم تقریبا 2 کیلومتره 3 کیلومتره سکول ته پیدل مزل کوي. هغه چې یو ورځ لاړ شي، دوه ورځ، درې ورځ هغه وځي سکول ته نه ځم.
او د ملګرو ملتونو سفارتکاران شام کې د امریکې او روس په مرسته شوې ډزبندۍ په سر د امنیتي شورا یو قرارداد منځوروبلو باندې غور کوي.
سرټیکی تاسو اوریدل اوس غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خارجه دفتر وای د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د دغه هیواد د حکومت سره نیخ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړل شوې. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا هفتوار وینا کې خبریالانو ته ویلي د سولې خبرو لپاره به د وړاندې نه څه قسم شرطونه نه خودل کیږي. نوموړي ویلي د مارچ په اولنۍ هفته کې د افغان سولې عمل شروع کېدو تمه لري. د پاکستان خارجه دفتر بیان دا خبرې په داسې حال کړي چې د تیرې نهې په ورځ کابل کې د افغان سولې عمل په سر د افغانستان، پاکستان، امریکې او چین نمائندگانو یوه غونډه کړې وه.
پاکستان کې د غیر دولتي ادارې الف اعلان د حکومت سره په شریکه یو رپورټ جاری کړی چې پکې ویل کیږي په ګرده هیواد کې 40.4 میلیونه ماشومان د ښوونځیو یا سکولونو نه بهر دي. دغه شمیره د نورو هیوادونو په تناسب ډیره لوړه ده او دغه رپورټ ښایي چې د پښتنو په سیمه کې تر ټولو زیات سکول ته نه تلونکي ماشومان دي، چې د پاکستان بلوچستان صوبه کې بیا تر ټولو لوړه شمیره ښودل شوې ده. او په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا هم 50% ماشومان دي چې سکولونو ته نه ځي.
د پاکستان مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی بقایجاتو ورکولو باندې راضی شوه دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د بجلی وفاقی وزیر خواجه آصف او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار سره د ملاقات په وخت دغه تلون چوي دی چې پکې خیبر پختونخوا ته او یا عرب روپۍ ورکولو باندې راضی شوه دی. مرکزی حکومت ویلی دی چې دی با خیبر پختونخوا ته باقی پاتې 270 اربا روپۍ هم ورکبي، خو د دې لپاره کومه نیټه نه دا ورکړل شوې.
د خیبر ایجنسی ډاکټر شکیل افریدی د مقدمې بیا کتنه به د اپریل د میاشتې په 6مه نیټه ترسره کیږي. دا مقدمه ځکه ځنډیدلې چې د سیاسي انتظامیې لخوا د هغه کیس ریکارډولو هڅې یو ځل بیا ناکامه شوې دي. نور تفصیل په دې هکله زموږ همکار رحمان بونیری تاسو وړاندې کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اوریدل ځنډول شوې دي. د پاکستان استخباراتي ادارې په ډاکټر شکیل افریدی تور لګوي چې د پولیو د ساسکو ورکولو یو جالي پروګرام په پلمیه تر هغره ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن د مدوراسي د استوګنې پټ ځای یې معلوم کړی وو. ډاکټر افریدی نیخ پنیغه په دغه تور کې نیول شوی نه دی، خو امریکا وایي ډاکټر افریدی د ترهګرو د مشر اسامه بن لادن اته پته لګولو کې رول لوبولی وو. د امریکې د کانګرس ځینی غړي وخت په وخت د ډاکټر افریدی مسله د پاکستان سره پورته کوي او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. سو واره د کانګرس ځینی غړو لکه دانا رورا باکر په ډاګه ویلي دي چې آیا دا د پاکستان ښکارا د ترهګرۍ سره ملاتړ نه دی، چې ډاکټر افریدی سره د هیرو پشان د چلن کولو په ځای هغه په قید کې پروت دی. په پاکستان کې دننه هم ځینې ناقدین او قانون پوهان د ډاکټر افریدی په قضیه کې د حکومتي چلن مخالف دي. ځینې وکیلانو د هغه قضیه د انګریز د وخت د تور قانون لاندې اف سی آر لاندې د اورونې مخالفت کړی دی او وایي د قضیه دی په عام عدالت کې اورېدل پکار دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو سفارتکاران شام کې د امریکایي او روس په مرسته شوې ډزبندۍ په سر د امنیتي شورا یو قرارداد منظورولو باندې غور کوي. د شام په جنگ کې بوخت ډلو سره د جمعې د غرمې پورې وخت دی چې وایي دوی په ډزبندۍ عمل کوي او کنه، کومه چې به د جمعې او د خالی په شپه شروع کیږي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری د شورو پر ځویلي د دې متبادل به ډیر بد وي او دا چې شام به په مکمله توګه تباشي چې واپس به د رای او ځای کېدو قابل پاتې نشي. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار ماوش جلیل وړاندې کوي.
د امریکا او روس چارواکي به د ډزبندي عملي کولو په حق لا نن هم خبرې اترې کوي او د روس نائب خارجه وزیر میکایل بوګدانوف یو ور بیا دا خبره تکرار کړې ده چې روس د دې پلان متبادل باندې غور نه کوي. د شام حکومت ویل دي چې دوی به ډزبندي کې برخه اخلي خو د داعش او القاعده سره تړلې ترهګرو په ضد بریدونه کول به جاري ساتي، څوک چې په ډزبندۍ کې شامل نه دي. د شامی حکومت مرکزی اپوزیشن ډلې های کمیټي فار نیګوسییشنز یا ایچ ان سی ویل دي چې دوی به دوه هفتو لپاره په ډزبندۍ کې برخه اخلي چې د بلې خوا اراده معلومه کړي. ایچ ان سی دا هم ویل دي چې په ډزبندۍ کې د دوی برخه غستل د ملکیانو په ضد هوای بریدونو او محاصرې ختمولو او د بشري مرستو رسولو سره مشروط دی. د شام لپاره د امریکا استازي مایکل ریټنی په یو بیان کې ویل دي چې د ایچ ان سی وړاندیزونو باندې غور کیږي او تمه یې څرګنده کړه چې د وسلوالو ډلو زیاته شمیره به ډزبندۍ لاسلیک کړي.
د پاکستانی پارلمان کتنی ایوان ته ویل شوي دي چې حکومت تر دې مهاله ټول هیواد کې 245 شکمنې او غیر رجسټر مدرسې تړلې دي. د داخله چارو ریاستي وزیر بلیغ الرحمن د پاکستان پیپلز پارټي د اسمبلی د غړي شاهد رحماني د پوښتنې په ځواب کې قومي اسمبلی ته ویلي 168 شکمنې مدرسې په سند، 14 په خیبر پښتونخوا، 2 په پنجاب او 2 بیا غیر رجسټر مدرسې په سند کې تړل شوې دي. د پاکستان سیاسي او عسکري مشرانو کال 2014 کې د پیښور د پیښې څخه وروسته ټول هیواد کې د ترهګرۍ د خاتمې په غرض یو تګلاره هم جوړه کړې وه، خو ناقدین وایي حکومت مدرسو کې د اصلاحاتو د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي او په ځانګړې توګه پنجاب صوبه کې د تندرو تنظیمونو په ضد فیصلهییزه ګامونه اخیستو کې بریالي شوي نه دي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې تندربا ډله داعش افغانستان کې پشا کیږي. د وایس اف امریکا اردو څنګه سره یو مرکه کې افغان سفیر ویلي داعش یوازې د دې سیمې نه بلکې نورو هیوادونو لپاره هم خطر ده او دا چې افغان حکومت دغه ډلې د ختمون لپاره پخه اراده لري.
د اروپایي اتحاد وزیران به د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په سرخره برسلز کې د کډوالو په کړکیچ یو مهمه غونډه کوي. هغوی غواړي چې د دغې کړکیچ مخنیوي لپاره یو صحیح تګلاره جوړه کړي. د اروپایي اتحاد کورنیو او عدلي وزیرانو به هم په دې غونډه کې ګډون کوي او ملګري هیوادونه سربیا، مسډونیا او ترکیه هم شامل دي، کوم چې په لومړنیو کرښو پراته هیوادونه دي او د غربي هیوادونو سره هم سرحد دي. په دغه شمیر کې د اروپایي اتحاد غړي هیواد یونان د کډوالو سخت بحران سره مخ دی او دغې ستونزې یې په اقتصاد هم ډېر لوی اغېز اچولی.
اپل کمپنی د هغه عدالتي حکم چیلنج کولو نه پشا کیږي چې پکې د دسمبر میاشت کې د کالیفورنیا سین برناردینو کې د عامو خلکو وژونکي وسله وال تن آیفون پرانستو کې د اف بی آی سره د مرستې امر شوی دی. اپل وای اف بی آی په تیرو 15 میاشتو کې د دوی نه د یو درزن نه زیات آیفون پرانستو غوښتنه کړې ده او وای د اف بی آی اوسنۍ غوښتنه به نورو مطالبو ته لار هواره کړي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اوباما انتظامیه لخوا په پاکستان د ایف 14 سلبوتوکو خرڅولو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو فاټا کې روانو پوځي عملیاتو حقانی ډله بل ځای ته منتقل کولو ته اړ کړې ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د رپورټ سره مخه د سه شنبې په ورځ د کانګرس په غونډه کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حقانی ډلې موجودګي په دغه هیواد د الوتکو خرڅولو پر ضد دلیل په توګه وړاندې کړې شوې ده.
د تیرو سلور اتیا کالو راهسې د امریکې په قانون کې یو استثنا لاندې د غلامانو او په زور کار ته مجبورونکو خلکو د لاسو جوړ سامانونو امریکې ته صادرولو اجازت ورکړل شوی و تر څو چې د دې ضرورت و، خو اوس به دا غیر قانوني وي. د امریکې صدر براک اوباما د شروع په ورځ یو قانون لاسلیک کړی دی چې په کې د کال 1922 جوړ قانون کې موجود دغه دفاع ختم کړی شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه خپنی غباندی اوري. خبرونه کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، د پاکستان خارجه دفتر وای د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د دغه هیواد د حکومت سره نیخ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړې شوې ده. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا هفتواره وینا کې خبریالانو ته ویلي د سولې خبرو لپاره به د وړاندې نه څه قسم شرطونه نه اېښودلې کېږي. رپورټ پی د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
پاکستان ویلی چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه په کابل کې کېدونکې د څلورو هیوادونو د نمایندګانو د څلورمې غونډې پس د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د خبرو بلنه ورکړې سوې ده. په اسلام آباد کې د ونیزه خبرې غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا وویل چې د افغانستان د روغې جوړې خبرې کوونکي څلور سره هیوادونه پاکستان، افغانستان، امریکا او چین په افغانستان کې د امن راوستو په اراده لري.
فرقوں کو، تمام گروپس کو انکلوڈنگ طالبان، ان کو ایشو کر دیا
گیا. د طالبانو په شامل ټولو ډلو ته بلنه ورکړې سوې ده. دوی ویل چې څلور سره هیوادونه به خپل په کچه هڅې کوي چې طالبان او دغه ډلې د خبرو لپاره تیار کړي سي. خو دوی زیاته کړه
With regard to conditionalities, I think it was decided that there will be no preconditions as far as talks are concerned.
تر څو چې د شرطونو خبره ده، نو دا پریکړه سوې ده چې د خبرو لپاره به څه پیشکی شرطونه نه منل کیږي. د دې څخه وړاندې په قطر کې میشته د طالبانو د دفتر ویاند محمد نعیم VOA ته ویلي وو چې مطبوعاتو د لارې خبر سوي دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کېدونکې دي، خو په رسمي توګه ورته څه نه دي ویل سوي. د طالبانو ویاند هم ویلي وو چې دغه هڅې تر هغه نه سي کامیابېدی تر څو چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونه وتی نه وي او په هیواد کې شریعت په مکمله توګه نه وي پر ځای کړی سوی. د سې شنبې په ورځ په کابل کې کېدونکې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو په غونډه کې ویل سوي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د خبرو دویم پړاو د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې کېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو هم تیر کال د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی و. خو دویم پړاو چې هم د جولای د میاشتې په پای کې کېدونکی و، د طالبانو د مشر بلا عمر د مرګ د رپورټونو له وجې د ځنډ ښکار سو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه ته له واشنگتن ډی سي نه غواګیست. تاسو ته وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې د سولې خبرې په کابل کې ترسره شوي یو پړاو او کابل نه وروسته اوس به په اسلام آباد کې هم د سولې خبرو اترو بل پړاو پیلېږي. په دې حقله زموږ همکار بیروز خان صاحب استودیو ته راغلی، هغوی نه به پوښتنې کوو په دې حقله او تاسو ته به ځینې معلومات درکوي. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډېره مننه، خوشحاله اوسم.
بیروز خان صاحب، که تاسو اوریدونکو ته دا وویست چې کابل نه وروسته به چې په اسلام آباد کې د سولې خبرو اترو بل پړاو کوربتوب کوي، او د دې ترڅنګ په دې کې کومې مهمې برخه اخیستونکې به وي، کومې ډلې به په دې کې شامل وي چې په دغه پړاو کې به برخه اخلي؟
څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې ویلي دي، د کابل د غونډې نه چې پرون نه تیره ورځ شوې ده، تر اوسه پورې چې په دې خبرو اترو کې د دې نه مخکې په اسلام آباد کې هم شوې دي، په شروع کې دا په چاینا کې، په چین کې هم شوې دي، خو به هر حال دغه داسې ده چې دا د څلورو ملکونو کومه دوی د یو ګروپ جوړ کړی دی چې هغې ته کیو سی جی وایي، یا کوادری لیټرل کوارډینیشن ګروپ ورته وایي، سلور ملکونه دي پاکستان، افغانستان، چین او امریکا. نو د دوی چې تر اوسه پورې څومره خبرې په خپل منځ کې شوې دي، د دوی چې کومې خبرې د طالبانو د کومو ډلو سره شوې دي، نو داسې ښکاره معلومات چې سړی په هغه سره ووایي په اعتماد سره چې ګندې خبرې دی دغه ته روانې دي دې پړاو ته یا په دغه ځای باندې دي، نو تر اوسه پورې دغه تفصیل خو لاشتنه او چې کوم ډلې دي د هغې له خوا هم تر اوسه پورې داسې خبره چې په میډیا کې راغلی وي سړی ووایي چې ګندې د دغه ډلو دریز څومره هغه دی، د دې خبرو اترو په اړه باندې څنګه دی، څومره دی خوشبینه دي، څومره دوی دې خبرو ته تیار دي، څومره نه دي تیار. خو سلور مهمې ډلې دي په دې وخت کې، یو د اختر ملوی اختر منصور ډله ده چې د طالبانو غټه ډله حسابېږي، د دې سره د دینه چې کومه یو ډله بېله شوې ده د مولوی رسول په مشرۍ کې ده، دغه هم د طالبانو ورته دغه ډله ده. د دې سره سره درېمه چې کومه ډله حسابېږي تر څو که دغه نوم د اختر منصور د ډلې سره راغلی هم دی، خو د حقانی نیټورک مشر سراج الدین حقانی دغه بله ډله او دغه شانتی ور سره سلورمه چې د خبرو اترو په ډله په دې هغه کې شامل ده، هغه د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ده. د دې سلورو خو د دې سره په بیل بیل لیول باندې خبرې روانې دي، د امریکا دغه شانتی د افغانستان نیوکی دي په پاکستان باندې چې ګندې پاکستان دغه ډلې کاروي د خپل مفاداتو دپاره، او پاکستان لګیا دی دا اطمینان ورکوي چې دغه کومې ډلې دي دوی غواړي دا خبرو اترو ته عادي راضي کړي دغه کینی. خو د دین په شروع کې سلور چې کوم غټې نقطې د پاکستان له خوا راغلې وې کله چې دا خبرې پیل شوې، نو په هغې کې داسې حالات پیدا کول چې دا سرتاج عزیز کوم دا سلور پوینټونه یا سلور نقطې ویلې وي، خو هغه هغې هغه ته طرف ته که دغه خبرې ځي نو په هغې باندې نیوکې شته.
بالکل.
خو د یو خبره به پکې وکړو چې که دغه سلور ډلې خبرو ته کښېني نو داعش به پکې څه رول وي، داعش به بیا یو بل شی وي، داعش که خبرو ته نه کښېني نو بیا به څه طریقه دغه وي، دغه به د وروستۍ پړاو خبره وي. خو داسې ښکاري که چېرې دا ډلې دوی اړو رضا هم شي، څنګه چې پاکستان وایي چې دا به افغان لیډ افغان اون، یعنی دا به د دې قیادت په افغانستان کې، او دا به د افغانستان لکه چې خپل کړي خبرې اترې وي، دا پروسس وي، دا به داسې وي. خو چې اوس د طالبانو د ډلې کوم د ذبیح الله مجاهد دا کوم خبر راغلی
او بالکل خو چې تاسو دا هم په ګوته کړل چې یو خو به د داعش څه صورت حال وي په دې خبرو اترو کې، او بل د طالبانو ډلې ذبیح الله مجاهد دغه ویان چې دوی هم د دوی لخوا احوال هم راغلی دی نه چې د دوی د سولې خبرو اترو ته په رسمي توګه نه دي بلنه ورته نه ده ورکړې، او پاکستان بیا دا خبره بیرته رده کړې ده، ویلي دي چې نه دوی ته بلنه ورکول شوې ده. نو د دې خبرې څه صورت حال دی؟
څنګه چې داسې هم ویل په د کابل چې کومه غونډه تېره ورځ شوې ده، نو د هغې چې کومه دوی شریکه اعلامیه خوره کړې ده په هغې کې دوی ویلي دي دغه څلورو ملکونو چې کومه فیصله وه او پریکړه وه چې ټولو ډلو ته به د خبرو اترو دعوت وي، د کابل نه خو دغه اعلان شوی دی. اوس چې کوم د طالبانو د ویان بیان خور شوی دی او بیا هغه ویلي چې مونږ ته په رسمي توګه ګندې نه دی هغه راکړل شوی، نو د دې خو معنا داره چې بیا دا تر اوسه پورې چې کوم د خبرو اترو دغه پروسه روانه وه یا روانه ده، او دې کې د طالبانو نمایندګان تللي دي او ناستې په دې کې نیغ په نیغه خبرې شوي دي، نو دوی خو بیا د هغې نه هم داسې ښکاري چې انکاري کېږي. خو دې ته د پاکستان غبرګون دا یو بله خبره منځته راوړي، او هغه دا چې ګندې د طالبانو باندې د پاکستان اثر چې دی ډېر دی، نه چې د طالبانو دغه ډلې ګندې د کابل د حکومت سره نیغ په نیغه، روس هم د طالبانو په دې ډلو باندې غږ کړی چې نیغ په نیغه د کابل د حکومت سره کښېنی، او هلې هم دغه دی چې نیغ په نیغه ټول افغانان دي سره د افغانستان دننه خبره ده. نو بعض ډلې د سیدی چې هغه په پاکستان باندې نیوکه کړې لکه د مولوی رسول ډله چې کومه ده په هغه په پاکستان ویلي چې پاکستان غواړي د خپل مرزي سوله یا هغه رامنځته کړي.
بالکل بیروس به تاسو همدغه خبره وکړله چې په هغوی باندې د پاکستان یعنی اثر به زیات وي او ښکاري داسې. نو دا ځل چې خبرې اترې به په اسلام آباد کې کیږي، طالبانو ته به دعوت یا بلنه د پاکستان لخوا کیږي یا د کابل لخوا؟
داسې ښکاري د پاکستان د دې بیان نه خو داسې ښکاري چې پاکستان داسې هغې ته پیغام ورکول غواړي چې پاکستان به دوی دعوت کوي او بلنه به ورته ورکوي. خو خبره دا ده چې اوس دا د څلورو ملکونو کوم یو ګروپ جوړ دی، دا د خبرو اترو بلنه چې هغه هرې ډلې ته وي د خبرو اترو دپاره چې رابلل کېږي دا به له دوی لخوا وي. د دې څلورو ملکونو دا چې کوم ګروپ دی دا کیو سی ڈی چې ورته وایي کوارډینیټرل کوارډینیشن ګروپ چې کومه دی دا به د دې ځکه چې اوس د ټول د خبرو اترو پروسه شته د دوی د دغه د لاندې روانه ده، د دوی د سار د لاندې او د دوی بلنه به هم دوی ورکوي. خو دا به کتلی شي بلنه خو به دوی ورکوي، خو د پاکستان نه چې کومې غوښتنې دي د پاکستان باندې چې کوم یو قسمه فشار اچول شوی دی اچول کیږي، پاکستان به اوس دغه څومره په مخ کې په دې نیت سره بوزي چې واقعي په افغانستان کې سوله او امن راشي. که چېرې پاکستان دغه پالیسی چې تیر په خاص وا هغه بدله کړه هغه بدله کړي د دې خبرې ډیر قوي امکان دی د پاکستان چې ورسره مدد نوي، د پاکستان چې ورسره ملاتړ نوي، د پاکستان چې ورسره لاس نوي، په افغانستان کې تر ډیرې مودې طالبان یا بل کوم ډله نشي کولی هغه دومره اوږد جنگ وکړي، ځکه هغې ته وسله پکار ده، هغې ته سړی پکار دی، هغې ته پټ ځایونه پکار دي، هغې ته تربیه پکار ده. دا ټول هر څه چې دي تر اوسه پورې په پاکستان دغه تورونه دي هم او دا حقیقت هم دی چې پاکستان دغه کړي دي. که چېرې پاکستان د دې لاس واخیسته دوی به ډېره لږه موده کې مجبوره شي خبرو اترو ته کښېني.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی وړي خبري خبرونه ته غوږی اس قدر منو ریډونکو. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اوباما انتظامی له خوا په پاکستان د اف 14 سلوتکو خرڅول د پریکړې دفاع کړي او ویلي دي چې د پاکستان په قبایلی سیمو فاټا کې روانو پوځي عملیاتو حقانی ډله چې د هغه بې ځایه کړي ده او هغه دا مهال ډیره ضعیفه شوې هم ده. نو د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان رپورټ تر مخه ویل کیږي چې د سې شنبې پر ورځ د کانګرس په غونډه کې د پاکستان په قبایلی سیمو د حقانی ډلې موجودګۍ په دغه هیواد الوتک خرڅولو پر ضد د دلیل په توګه وړاندې کړی شوی دی. په دې حقله د ډی وی ریډیو خبریال مدثر شاه تاسو نور تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
ډی وی ریډیو چې د امریکا د خارجه چارو د سیکرټر جان کیری فاټا کې د پاکستانی قواو د ترهګرو په ضد د عملیاتو په حقله د ورکړې شوی بیان په باب له یو خبریال عارف یوسفزئی سره خبرې وکړې. نو هغه ویل امریکا د پاکستان یا بل چا په خوخه پالیسی بیان نه ورکړي او دا حقیقت ته چې عملیاتو ترهګرو ته زیات زیان رسولې دي.
زما په خیال جان کیری د امریکای زموار سره د امریکا خپل پالیسی سټیټمنټ ورکړي په دې شونه والے سره. نو که جان کیری د دې اپریشن نه مطمئنې څنګه چې اف 16 دی وخت په فاټا کې استعمالېږي ز مخکوم په اورګزو جنسو کې د حقانی نتورک چې په یو سنټر باندې اٹیک شوه دي. نو څنګه جانکاری دا وایي چې موږ مطمئنو زما په خیال امریکا د خپل پالیسی سټیټ پالیسی نه هټکی او بیان نشو ورکولې. نو دا په دغه سټیټ پالیسی او سټیټ په مطمئنو چې امریکا سټیټ مطمئنو نو جانکاری به دا بیان ورکړي. موږ هم دا ګڼو چې دی وخت کوم اپریشن روان دي، نو هغه کراس دی بورډر روان دي او ټول خلکو خلاف روان دي.
خو یو بل خبريال شمیم شاهد بیا وایي د عملیاتو لامل وسلوالو ته صرف دومره زیان رسیدلې ده چې د یوې سیمې نه بلې ته منتقل شوې دي.
د باچا خان په پانتون باندې چکم برید شوی دی په آرمی پبلک سکول چکم برید شوی دی نو دا یو ډیر غټ کوشن مارک دی چې آیا دا خبرې رښتیا دي او که دروغ دي. دویمه خبر داره چې په دې کې څه شک نشته چې هغوی خو ډسلوکیټ شوي دي. خو د نارت وزیرستان نه که تاسو وګورئ نن سبا د کورمی او د پکتیا او د خوست په بریدونو باندې ډیر زیات عسکریت پسند او ترهګر پراته دي. زما دا خیال دی چې زه دې ته په بل نظر ګورم ځوام چې د یو ځای نه هغه ترهګر تللي دي بل ځای ته تللي دي.
دغه ورځ یو بل صحافي اک نواز په دې نظر دی چې د تیرو دوو کالو عملیاتو نتیجې څرګندوي چې هیواد کې ترهګر بریدونو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی. خو وایي حتمي خبره به هغه وخت سمه وي کله چې فوجي عملیات ختم شي او خلک خپلو کورونو ته واپس ستان شي.
چونکې د شمالي وزیرستان او د قبایلي سیمو نه کم ځایونو کې چې عملیات روان دي زیاتره خلک بهر راوتي دي او د آزادو سرچینو نه د آزاد زرایونه د دې خبرې اوس پورې تصدیق نه کیږي چې آیا اوس الته څه صورت حل آیا دا خلک په حقیقي مانو کې تللي دي کنا دا خلک واپس راشي او دې سره به هغه خلک واپس راشي. د دې باره کې تر اوسه پورې صدا سي وضاحت نشته. یو پیر چې دا خلک واپس لاړ شي زما په خیال به ډېر یو دغه نه پس پر سړی په دې اندازه پوهیږي چې او حقانی نټورک دی او که نور طالب وسلوال دي ګوندونه دي چې هغه د دې خورې نه ختم شوي دي تللي دي او یا د هغې واپس راتلو سره امکان شته که نشته.
او وایي د ترهګرۍ په ضد به مبارزه تر یو اپریشن یا دوو پورې محدودول نه وي پکار بلکې دا به اوږد وخت غواړي ځکه چې ترهګره ډلې جوړېدو کې هم لونه لگی دلی دی. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیخبر.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا
ڈیوا ریڈیو ہر روز تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبان دی اوري. د پاکستان مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی بقایجاتو کې پراتلونکو سلور کاله کې او یا عرب روپی ورکبل باندې راضی شوه دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف او د خزانه وزیر مرکزی وزیر اسحاق ډار ترمنځ شوی ملاقات کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی باقی پاتې 270 ارب روپۍ ورکولو باندې هم راضی شوه. خو د دې لپاره کومه نیټه نه ده ورکړې شوې. رپورت پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د وفاق او خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ نږدې ټولو معاملو حل باندې اتفاق شوی دی او وفاقي حکومت به راتلونکي څلورو کالو کې د برېښنا یا بجلی په مت کې صوبې ته به 20 ارب روپۍ بقایجات ورکوي. په اسلام آباد کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشرۍ کې یو وفد د خزانه وزیر اسحاق ډار او اوبو برېښنا مرکزی وزیر خواجه آصف سره د معاهدو ته حتمی شکل ورکړی دی. ملاقات نه پس میډیا سره خبرو په وخت د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي دي خیبر پختونخوا صوبې سره نږدې په ټولو معاملو اتفاق شوی دی او بجلی په مت کې خیبر پختونخوا صوبې چې کوم بقایا رقم پاتې دی هغې لویه برخه یعنی 20 ارب روپۍ به صوبې ته څلورو کالو کې ورکول کیږي.
جو ان کے ایریئرز تھے کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے کلیمز تھے اس کو نیٹ آف کر کے 70 ارب کے ایریئر جو ہیں ان کے ساتھ طے ہوئے ہیں جو 4 سال میں پے ہوں گے.
دوی وی خیبر پختونخوا 20 ارب روپو بقایا رقم به سلور کالو کې وفاق ورکوي او وزارت به یو درشتم مارچ صوبای حکومت سره معاهده کوي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د بجلی یا برېښنا په مت کې خیبر پختونخوا صوبا وفاق په ذمه نږدې د 270 ارب روپو بقایجات لري چې پکې 20 ارب روپۍ ورکولو ته حکومت تیار شوی دی. د غشن خیبر پختونخوا کې موجود تربیلا ډیم، ورسک او ملکن نه کوم برېښنا نېشنل گریډ کې شاملېږي د دې به وړاندې صوبې ته 6 ارب روپۍ ملاوي دی. خو اوس مطبوعاتي رپورټونه وایي دا رقم به 13 ارب روپۍ کولی شي. خیبر پختونخوا صوبې اعلی وزیر پرویز خټک میډیا سره خبرو په وخت په دې خوشحالي څرګند کړې ده چې تیر ډیرو کالو راهسې ناروان دا مسئلے اوس حل شوی دی چې لوجبه د صوبې او وفاق ترمنځ حالات حقیقي
یہ مسئلے حل ہونے سے ایک تو وفاق اور صوبے کے تعلق بہتر ہوں گے اور ایک صوبے میں جو ترقیاتی فنڈز میں کمی آ رہی تھی وہ پورا ہو جائے گا۔
دوی وی چیدہ قسم مسئلے حل کے دولا وجہ با صوبے اور وفاق درمیان ظاہرات خکی گی اور صوبے کے دا ترقیاتی فنڈوں کمی بہم پورا کی گی۔ نن دا چشمہ لیفٹ کنال منصوبے پا حق لہم یو مہم فیصلہ شویدہ چیدے منصوبے تکمیل دا پارا مرکز با 15% رقم او خیبر پختونخوا صوبہ با 15% رقم ورکوی۔ دے منصوبے لوجہ با د خیبر پختونخوا جنوبی برخو نزدې 3 لک ایکڑ ازمکا به د کاش قابل شي او دا منصوبہ چې کال 2003 کې به پیل کېده خو تر اوسه نه ده شوی او 15 کال وړاندې د دې تکمیل اندازه نزدې 80 ارب روپۍ لګول شوی و چې اوس نور هم زیاته شوی ده۔ اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریڈیو، اسلام آباد۔
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سلیم شیخ درمن اوریدونکو یو ځل بیا دی ورې جو خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو۔ زما ساسو قربانه منازه شهید
او زه محمد اکرام
تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی۔
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د دغه هیواد د حکومت سره نیخ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړل شوې۔
تمام فرقو کو، تمام گروپس کو، انکلوډینګ طالبان، ان کو ایشو کر دیا
گیا۔ د طالبانو په شمول ټولو ډلو ته بلنه ورکړې شوې ده۔
نو پاکستان یو غیر دولتی اداری الف اعلان وایي پاکستان کې نږدې 0.4 میلیون ماشومان سکولونو ته نه ځي، تر ټولو زیات سکول ته نه تلونکي ماشومان د پښتنو په سیمو کې پراته دي۔
قبایلي سیمو کې یا په بلوچستان کې مونږ کوالټي خبره نه کوو، خو ماشوم په سکول کې ستلو خبره کوو، هغه دی وجه نه ډراپ کیږي چې په سکول کې تاسو سره بیسک فیسیلیټیز نشته۔ ماشوم تقریبا 2 کیلومتره 3 کیلومتره سکول ته پیدل مزل کوي، هغه چې یو ورځ لاړ شي 2 ورځ 3 ورځ هغه وځي سکول ته نه ځم۔
د ملګرو ملتونو سفارتکاران شام کې د امریکې او روس په مرسته شبې ډزبندۍ په سر د امنیتي شورا یو قرارداد منظورولو باندې غور کوي۔ د شام بیلابیلو ډلو ترمنځ ډزبندۍ به د جمعې او د خالی ترمنځ شپې نه عملي کیږي۔
سر چې تاسو واوریدل اوس غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته۔
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د دغه هیواد د حکومت سره نیخ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړل شوې۔ د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا هفتواره وینا کې خبریالانو ته ویلي د سولې عمل لپاره به د وړاندې نه څه قسم شرطونه نه ایښودل کیږي۔ نوموړي ویلي د مارچ په اولنۍ هفته کې د افغان سولې عمل شروع کېدو تمه لري۔
د پاکستان یو غیر دولتي ادارې الف اعلان وایي چې پاکستان کې نږدې 0.4 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي او تر ټولو زیات سکول ته نه تلونکي ماشومان د پښتنو په سیمه کې دي. دغه شمیره د نورو هیوادونو په تناسب ډیره لوړه ده او دغه رپورټ ښایي چې د پاکستان بلوچستان صوبه تر ټولو لوړه شمیره لري د سکول نه محرومو ماشومانو په لړ کې، او په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 50% ماشومان سکولونو ته نه ځي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي تندرواډه لدایش افغانستان کې پشا کیږي. د وایس اف امریکا اردو څنګه سره یو مرکه کې افغان سفیر ویلي دایش یوازې د سیمې نه بلکې نورو هیوادونو لپاره هم خطر ده او افغان حکومت دغه ډلې د ختمون لپاره پخه اراده لري.
د خبر ایجنسی ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه بیا کتنه با د اپریل د میاشتې په شپږم نیټه ترسره کیږي. دا مقدمه ځکه ځنډیدلې چې د سیاسي انتظامی لخوا د هغه کیس ریکارډولو هڅې یو ځل بیا ناکامه شوې. بلې لوري ته د پاکستاني پارلمان کتنی وانته ویل شوې چې حکومت تر دې مهاله ټول هیواد کې 215 شکمنې او غیر ریجسټرډ مدرسې تړلې دي. د داخله چارو ریاستي وزیر بلیغ الرحمن د پاکستان پیپلز پارټي د اسمبلی د غړي شاهد رحمان نیو د پښتنې په جواب کې قومي اسمبلی ته ویلي 118 شکمنې مدرسې په سند، 14 په خیبر پښتونخوا، 2 په پنجاب او 2 غیر ريجستره مدرسې په سند کې تړل شوې.
د ملګرو ملتونو سفارتکاران شام کې د امریکای او روس په مرسته شوې ډزبندۍ په سر د امنیتي شورا یو قرارداد منظورولو باندې غبر کوي. د شام په جنگ کې بوختلو سره د جمعې د غرمې پورې وخت چې وای دوی په ډزبندۍ عمل کوي او کنه کمه چې به د جمعې او د خالی په شپه شروع کیږي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اوباما انتظامی لخوا په پاکستان د اف 14 الوتکو خرڅولو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو فاټا کې روانو پوځي عملیاتو حقانی ډله بل ځای ته منتقل کولو ته اړ کړې ده.
اپل کمپنی د هغه عدالتي حکم چیلنج کول نه پشا کیږي چې پکې د دسمبر میاشت کې د کالیفورنیا سان برناردینو کې د عامو خلکو وژن کې بسلوالتن آیفون پرانستو کې د اف بی آی سره د مرستې امر شبه دی. اپل وای اف بی آی په تیرو 15 میاشتو کې د دوی نه د یو درزن نه زیات آیفون پرانستو غوښتنه کړي او وای د اف بی آی اوسنۍ غوښتنه به نورو مطالبو ته لار هواره کړي.
امریکا او چین د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له خوا په شمالي کوریا یو شمیر نور نوي بندیزونه لګولو غوښتنه کړې. دا بندیزونه د شمالي کوریا له خوا د نیوکلیایي میزایلو آزموینې وروسته شوي او امریکا متحده ایالات به نن یعنی د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته قرارداد وړاندې کوي، خو د دغې قرارداد جزئیات لا تر دا مهاله نه دي ویل شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګی ساو د خبرونو تفصیل تاسو اوریدو. بیرته تاسو ته د ریپورتونو لړۍ پیلو او اول ریپورت هم سره دی. د پاکستان یو غیر دولتي اداره لفیلان وای چې پاکستان کې نږدې 3.4 میلیونه ماشومان سکولونه ته نږدې او تر ټولو زیات سکول ته نتلونکي ماشومان د پښتنو په سیمه کې دي. په دې حق له دی ریډیو خبريال پیر ولایت تاسو د اسلام آباد نه نور تفصیل په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
په سرخار اسلام آباد کې د مرکزی حکومت تعلیم وزارت او د پاکستان په کچه تعلیم باندې کارکونکي او شخصي ادارې الف اعلان په ګډه مرسته د یوې دستوري تابعا شوې وه. په دې موقعه پاکستان کې کال 2016 نه تر جون میاشتې کال 2015 پورې په پرایمري او 12 یا هایر سیکنډري په کچ د سکولونو د معیار او په دې کې زده کړه کوونکو په اړه اعداد او شمار جاری کړي شوي دي. د رپورټ تر مخه پاکستان کې د وړو ماشومانو د سکول پرېښودلو شرح خطرناک حده پورې زیاته ده او د ملک 2 کروڑ سلویخ لکه ماشومان لکانو جنکیړو د سکول مخه نوینی. د تعلیم نه محروم ماشومان په شره کې بلوچستان ایالت پړومبی نمبر دی او د ایالت 80% ماشومان د بنیادی تعلیم نه محروم پاتې کیږي. د ترهګرې ښکار د ملک قبایلی علاقې په دغه شمیرو کې په دویم نمبر راځي او د قبایلی سیمو 80% ماشومان لکانو جنکیړو د سره په سکول کې نه داخليږي. د سالانه تعلیمی رپورت تر مخه د خیبر پښتونخوا د وړو لکانو 25% او د ایالت 21% ماشومان جنکی د پرایمری تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. په ټول هیواد کې د تعلیم نه محرومه 2.4 کروڑ ماشومانو کې د وړو جنکو شمیره 1.28 کروڑ او د لکانو شمیره 1.12 کروڑ ده او د دغه شمیرو په اساس د پاکستان د 15 واخله تر د 14 کال پورې د ماشومانو 30% برخه د بنیادی تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. د سکولونو د معیار حواله سره سالانه رپورت ښیي چې سرکاري سکولونه د بنیادی ضرورتیاتو د کمی ښکار دي او د ملک 9% پرایمری سکولونه اړو د سره خپل ودانې نه لري او د ملک 13% پرایمری سکولونه داسې دي کوم چې صرف په یو کمره کې چلیږي. رپورت زیاتوي چې سند ایالت کې 55، پنجاب کې 40، گلګت بلتستان کې 50 او اسلام آباد کې د پرایمری تعلیم نه محرومه ماشومانو تناسب 11% دي. په دې موقعه د پاکستان د تعلیم مرستیال مرکزی وزیر بلیغ الرحمن په خپل وینا کې داوا وکړه چې د موجوده حکومت د اقداماتو په نتیجه کې د ماشومانو د سکول پرېښودو په شرح کې کمی راغلی دی.
اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر سال آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
دی وای چې د صوبایي حکومتونو په مرسته 1900 ماشومان سکولونو کې داخل کړي دي. او بلیغ الرحمن دا و وکړه چې د شخصي سکولونو نه د ماشومانو د وټلو او سرکاري سکولونو کې د داخلېدو پر رجحان کې اضافه شوې ده، او د اعظم سرګند کچې پاکستان کې به تر د کال 2023 پورې د خواندګۍ شرط تر 100% پورې رسولی شي. د الف اعلان تنظیم په اسلام آباد کې یو کارمند عمر اورکزی د ډیور ریډیو دې سوال چې فاټا او بلوچستان ایالت کې د ماشومانو د سکول پرې خودو لوی وجوهات سدي صدا سوای
اوس مونږ خبر په قبایلی سیمو کې وګوري تر درې کالونه اوس پورې مطلب ته نیو کنستراکشن سکول باندې پابندی ده، فیسیلیټیز نشته. او بیا دا خبره لکه سیول سوسایټی په ټول لغه کې چیرې مشرمان سکول ته راولې، سکول ته راوستو مشرمانو خبره نه ده، لکه ډراپ آؤٹ ته الم سوسایټی چې کله ته ماشوم ته صحیح فیسیلیټیز په سکول کې ورکې، بیا کوالټی خبره خو ډېره بات کې راځي. په قبایلی سیمو کې یا په بلوچستان کې مونږ کوالټی خبره نه کوو، خو ماشوم په سکول کې ستلو خبره کوو چې ماشوم په سکول کې پاتې شي. هغه دی وجه نه ډراپ کېږي چې په سکول کې تا سره بیسک فیسیلیټیز نشته. او بل ایکسس دومره ګران وي چې یو ماشوم تقریبا 2 کیلومیټره 3 کیلومیټره سکول ته پیدل مزل کوي، هغه چې یو ورځ لاړ شي دوه ورځ درېمه ورځ هغه وځي سکول ته نه ځم. نو کم از کم ایکسیزم ډېر غټ وجوهات دي.
په پاکستان کې یو خوا کې آسی هم د تعلیم یا د خواندګۍ شرط د سیمې د نورو ملکونو په پرتله ډیره کمه ده. نو ورسره تعلیمي ادارو باندې تر هغه حملو پاکستان کې د ملینیم ډیولپمنټ هدفونو لاندې د تعلیم شرط 100% ته رسیدلو عمل نور هم پیچیدلی شوی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه نه خپنې غباندې اوري. د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل روستي رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضع باندې سختې اندېښنې څرګندې کړې وي، په خصوصي توګه باندې په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو پر ځای کېدل او د عدالت ناماورا د خلکو په وجنو باندې. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وای اوس هم ګڼ شمیر خلک په زور باندې بيدرکه کیږي او یو شمیر پکې د بيدرکۍ وروستو وجلې شوې دي، په خصوصي توګه باندې د پاکستان د تشدد سره مخ بلوچستان په سیمه کې، چرته چې بلوس بلتون غوښتونکي د خپلو زیاتو حقوقو لپاره د مرکز نه غوښتنه کوي. په دې حق باندې یو رپورټ ته اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
د امنیسټي انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورټ کې د پاکستان په حق لویل شوی چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړي برید په تناظر کې د حکومت لخوا پورته کړی شوی ګامونه دغلته د بشري حقوقو د سرغړونو په درولو کې ناکامه شوی دی، چې پکې د مرګ په سزا لګیدلې بندیز پورته کول هم شامل دی. رپورټ زیاتوي چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په جبري توګه د خلکو د بيدرکه کولو لړۍ تر اوسه جاری دا. وای دا پاکستان په آرمی اکټ کې چې کوم بدلونونه راوستل شوی دي، د هغې له کبله د امنیتي ادارو لخوا د خلکو په لانجمن توګه حراست کې د ساتلو اقدام ته هم یو جواز په لاس ورغلی دی. د رپورټ تر مخه تر اوسه پورې پاکستان کې د 300 نه زیات کسان تیزند کړي شوی دي، چې پکې زیاتره شمیره د هغه کسانو ده په چا چې د قتل یا جنسي تیرو جرم ثابت شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل په دې رپورټ خپل تبصره کې د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو د فنکشنل کمیټې چیرپرسن نسرین جلیل وای چې هیواد کې د هر تن جبا تړلې شوې ده، او چې څوک هم اعتراض کوي نو په مری ورلا غلي کیږي.
کارکردگی جو ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس حد تک کہاں تک وہ جائز ہے، اطلاعات صحیح ہیں نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنے تجربے سے یہ پتا ہے اور جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک.
دعوی منگ تا علم نشتا چی در ریاستی اداروں کارکردگی او گامونا سمر دا قانون پا چوکاٹ دنن دی، خود خپل تجربے او د بشری حقونو د تنظیمونو د رپورٹونو پا اساس ویلی شی چی پا حیوات کی د بشری حقونو صورتحال سمر اندیخ مند دی. دا ڈیفنس آف ہیومن رائٹس ان پاکستان نمی غیر دولتی تنظیم مشرا میرمن آمنا مسعود جنجو وای چې هیواد کې په جبري توګه د خلکو د بيدرکه کېدو لړۍ اوس هم جاری ده، او تر دې پورې چې اوس خو د بشري حقوقو د ساتنې د پاره کارکونکو خلک هم د ریاستي ادارو لخوا پورته کیږي، او تر اوسه پورې په جبري توګه د بيدرکه کړې شو کسانو شمیره دا سدا سي خایي.
لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اس میں مکمل جو تعداد ہے ابھی تک ہمارے پاس 2300 کیسز آ چکے ہیں
دوائی پر جبری تو گا دا بے درک کلیشو کسانو شمیرا درش سو ترسے دلے دا چپکے دا وہ سو کسانو تعلق دا خیبر پختونخوا سره دی او هم دومره کسان د پنجاب ایالت نه په جبري توګه بې درک کړی شوی دی او په جبري توګه د بې درک شپېته کیسونه د سند ایالت او خوښا او یا کیسونه د بلوچستان ایالت نه ریپورت شوی دی او زیاتوی چې په دې کې د 800 کسانو درک لګولی شوی دی چې مقدمه یا خو په عدالتونو کې روان دي او یا دغه کسان خپل کورونو ته واپس کړی شوی دی د ایمنستی انټرنیشنل په دغه ریپورت کې شمالي وزیرستان کې جاری د پوځي عملیاتو هم ذکر شوی دی او تنظیم په خپل رپورت کې ویلي چې فوس خو دغلته د عملیاتو دوران د 3000 نه زیاتو تونلارو د وجلو او د 1000 نه زیاتو د نیولو داوی کړی دی خو دغه عملیاتو د شفافیت د معلوماتو د آزادو ذرایعو نه تصدیق نه کیدل او په تیرو وختونو کې د ترسره شوو عملیاتو دوران د اختیاراتو ناجایز استعمال هغه وجوهات دي چې د سل کبله د دوی په تشویش کې اضافه شوې ده د رپورت په اخره کې دا هم ویلي شوې دي چې د پاکستان د فوج او د وسلوال تونلارو د یری لکبله ځنې پاکستانی صحافیان او میډیایي ادارې د خود ساخته سنسرشپ په پالیسۍ روانې شوې دي د پاکستان حکومت د غشان رپورټونو ته په خپل عکس العمل کې دا جواز مخې ته وړي چې هیواد دا وخت د کم غیر معمولي صورتحال نه تیریږي نو هغه ځنې غیر معمولي ګامونو ته هم اړتیا لري ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پوے پانا ہم اور ادلے شئی
زمونگ دا ویب پانے پتا دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا ڈیو ریڈیو خبر ایک پر ون تھا گیس قدر من اور تحریک انصاف گون مشر عمران خان نند پہ خبر بلا بلو پوان تو نن تتل لے دیا او نور ہم زینی پوان تو نن دی چی حال تبا ہم زی او لیدن با کبی ماسیلی نوز دکون کو سر بعد رہبری پا حق لا خبری کبی زین زده کوونکو په دې نیو کې کړی دي او ویلي دي چې دا به تعلیمي څانګې کې د سیاست راوستلو یو برخه وي په دې حق له د ډیو ریډیو خبريالې سادیا قاسم شاه یو ریپورت تاسو ته تیار کړی دی راځي چې دغه ریپورت په ګډه سره واورو
د اسلامی تاریخ نوخلا تر د ایشیا تاریخ مشهور لیڈرانو او پاکستان جوړیدو کې د قائد اعظم او علام اقبال مثالونو سره د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین د پیښور یونیورسيټي طالب علمانو ته د لیډرشپ په موضوع باندې تقریر وکړلو دا لومبه ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا اعلی تعلیمي ادارو کې د سیاسي پارټو مشران طالب علمانو ته خطاب کړي خو دا لومبه ځل ضرور دی چې د پیښور یونیورسيټي خاص طالب علمانو ته په دغه موضوع باندې د یو حکومتی سیاسی پارٹی مشر تا د خبرو بلنه ورکړې وا او دا یو داسې پارٹی دا چې आवाज پورته کوي چې دوی ادارو کې سیاسی مداخلت نه کوي یا د دې خلاف دي ځوان طالب علمان خو عمران خان تر دې تو دھر کلے ہم اوی او دھاغ خبری پورا غور سر واوری دی خود س اوری دن کو دغ تقریر پہکلا تنقید اکرلو دوی تر مخا عمران خان د جنگجو کمانڈران خو ذکر اکو خود دی سیمی د امن لپر آواز پور تکون کی بادشاہ خان پا دغ تقریر کی اس چرت ذکر نو دغ تقریر پہکلا دیو استاد صدا رائے وا
نن لگا بے سیرتی ٹیچر زنا سنبا دغزه کې نو ما د بار لګ داسې مایوسی غونټي شو چې لګ داسې نه لګې د چیر دا یو اکیډمیک انوایرنمنت دی چې غیر پارلماني ژبم پکې استعمال کړ شو
د یو سیاستدان په توګه د عمران خان لیډرشپ باندې تقریر د پېښور یونیورسيټي انتظامی ډیر غټ حال کې انتظام کړی و، خو هم دغه یونیورسيټي کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د طالب علمانو سیاسي هلو ځلو او سیاسي تنظیم سازی باندې پابندي ده. څه طالب علمانو هم دا خبره په ګوته کړه.
بختیار ګل نوم مېرې چې لکه دا به بیا چې کوم دونه سبب بلی سبب بلی یو خو بین لګېدلې چې پالیټکس دی نه، بل خو دی وی چې لکه کم لیډر راشي پالیټکس کې نه، دا زما په خیال ښه خبره نه ده.
د بعضو طالب علمانو تر مخه عمران خان ته د یو سیاستدان په حیث نورو سیاستدانو ته بد رد ویل هم څه عجیبه خبره وه.
چې داسې غلط ټچ ورکو پوه شي د بل پارټۍ سره، په خاص کر په یو یونیورسيټي کې داسې خبرې نه دي په کار.
خو د بعضو اوریدونکو تر مخه عمران خان کې ټول د لیډرشپ هغه خوبۍ دي کوم چې هغه بیان کړلې.
غلط کار ته غلط وای او صحیح کار ته صحیح، او خپل په ځانم دونه خیال نشته چې سونه بل د قوم خیال دی، بل د خلکو خیال دی.
عمران خان که په خپل د یو لیډر لپاره بل ځان بهر وتل او یو لوی ویژن ساتل ضروری وګرځول، خو پر دغه موقع دوی د یو عام سیاستدان په توګه نور سیاستدانانو باندې تنقید وکړلو او دوی په دوی رشوتونو کې ککړ جماعتونه وګرځول. سردیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو د خیبر پختونخوا دویم نمبر غټ خار مردان کې عبدالولی خان یونیورسيټي نن د دې د سنگ بنیاد اومه کلیزه نمانځلې کیږي. په دغه یونیورسيټي کې د سلونه زیات پی ایچ ډی ډاکټران هم دي او د صوبې یو غټه یونیورسيټي جوړه شوې ده. څومره کامیابی دغه یونیورسيټي په تیرو اوو کالو کې ترلاسه کړې ده او په دې کې څومره طالب علمان دي؟ رپورټ پی د مردان نه دری ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
نن په مردان دله د عبدالولی خان پوهنتون اتمه کلیزه یا د جوړېدو ورځ ونمانځلې شوه چې پکې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلکو هم ګډون وکړو. د عبدالولی خان پوهنتون په کال 2009 کې د فروری په 15 نیټه باندې بنیاد ایښودل شوی و چې په تیرو وو کالو کې په غټه کچه پرمختیا کړې ده. د یومي تاسیس په موخه را جوړ کړی شوی په دې غونډه کې شریک طالب علمان وایي چې هغوی ډیر خوشاله دي او د عبدالولی خان پوهنتون د جوړېدو سره هغوی ته د زده کړې ډېرې اسانتیاوې په لاس ورغلې دي.
معاشره کې موږ ته د یونیورسيټي ډېر ښه ستاران راکړل، هغه مختلف اکټیویټیز کې هغه کا سپورټس په حواله شي، کا نور قسم سپیچز په حواله شي، کا موږ سره ایجوکیشن په حواله شي، مختلف قسم ادارو کې موږ سره هیلپ وکړو. بل دا چې موږ سره په پښتو معاشره کې موږ سره دا یو اېډ لکه حالانکه پښتون کم دا وایي چې موږ سره چې فیمیل ایجوکیشن چې هغه هغوی دوی نه سپورټ کوي، حالانکه د یونیورسيټي موږ سره داسې یو کار وکړو چې هغوی کې فیمیلس ته ډېره موقع ورکړه، فیمیلز موږ سره ایجوکیټډ کړل، حالانکه کم چې مخکینی کم کارونه او هغه موږ سره ختم کړل. یعنی یو نوی ګلوري فارم موږ سره ظاهر کړو.
عبدالولی خان پوهنتون وکاله وړاندې په مردان دله کې د مقامی خونځي په ودانۍ کې په ارضی توګه په وجود کې راغلی وو، خو اوس دغه پوهنتون د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې وو نورې څانګې هم لري. په پوهنتون کې په مجموعي توګه د 10,000 نه زیات طالب علمان زده کړه کوي چې پکې جنکي طالب علمان هم شامل دي.
کنن زیات تر مطلب مور خپل چکم دي ای با جنکي خپل سبقونه ته نه پریخو دي چې سبق ته جنکو ته پاره ضروری نه دي. خو اوس چې دا ولی خان یونیورسيټي کله راسته نه مطلب جنکي دلته کې راځي دلته کې کوالټي ایجوکیشن ورکي او هغه پیرنټس سوچ چینج کیږي چې نه جنکو ته پکا دي چې اون سبق وای.
د پوهنتون دننه 260 د زده کړې په سټاپ کې یو سل وشپیت پی ایچ ډی ډاکټران خپل خدمت سر تر رسوي. د مخه په غونډه کې 13 میاش په باچا خان پوهنتون کې د بریټ په وخت وجلې شوی طالب علمانو او امنیتی کارکونکو ته د عقیدت پرځونه هم وړاندې کړې شوې او د پوهنتون دننه یو سات خاموشي هم اختیار کړې شو او د باچا خان پوهنتون د پیښې په اړه خاکي هم جوړې کړې شوې. په پوهنتون کې 15 طالب علمانو گنجائش موجود دی او دغه پوهنتون د خیبر پښتونخوا په لری پرتو علاقو کې د زده کړې په مت کې یو ځانګړی کردار لوبوي. په دې حقله د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي وایي چې د پښتون قام لپاره زده کړه یوازینی لاره ده چې هغوی د ترهګرۍ او تشدد نه بچ ساتي.
ما په سوچ کې پښتانه خلک وخی او د تیر له بابا ادم نه راواله تر اوسه پورې وخی نو هغه غټه وجه داره چې پښتون په خپل ځان نه پوهېږي، په خپل حقوقو نه پوهېږي، خپل رور سره جنګي، خپل تر سره جنګي، خپل گاونڈی سره جنګي، خپل وطن کې جنګي، غریبانان یې ساتل غواړي. زه دا نه ویل غواړم چې څوک خو هغه ټوله دنیا کې خلک شته هغې وایي چې پښتانه دومره ضرور خلک دي چې کلي تکړه شو نو دوی به بیا نورو خلکو باندې حکومت کوي. راشه یو یو پکې ډبو را ډبو نو دا چې څو پورې تعلیم دي نه حاصل کړي او څو پورې دي کور کور ته ټرایبل ایریا کې هر جنسی ته هر یو کلي ته او هر یو ټاون ته دې سبق نه رسېدلی. کنی ته مال ټوپک را کړو ته چرته ډس بچا نه کوم ته بہت منت کوم نو بہت هم چې اور شیا سبق وایا پرواز جنو کری در کوم ماشه چې دلته ته فیس مارک کوم چې کړه ټول خلک دغه شان سینو بیا خپل رور وای ته وي خان لا سم کار کوا او د خپل رور مو وجنه او که پیسې درکې نو پیسې ډیر لګی دي پدې ته تبا
همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریډیو ٹی وی مردان.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
در من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو پرون هم مونږ په دې حق لا ویل دي او تاسو په دې حق خبره مې چې په تیرو دغه درې ورځو کې د چمن او سپین بولدک سرحدي پوله تړلې و او هغه پرون ویل کېدل چې خلاص شوې ده، خو لا تر اوسه هم دغه سرحدي د دغه پولي سرحد چې دی د تجارتي سرحد لا نه دی لارې خلاص شوې او په دې سیمه اقتصاد باندې هم د اغیز پریوتلې شي. په دې هکله نور تفصیل نعمت الله سرحدي خپل په ریپورت کې تاسو لپاره لري. راځي چې دغه ریپورت واورو.
د پاکستان او افغانستان تر مابیس د چمن سرحدي پول نن درېم ورځ هم د هر قسمه تجارتي دندو پر مخ بند پاتې و. د پولیس څخه پاکستانی چارواکو د مختلف خوراکي شیانو د مالونو څخه ډک پسوونو مال بردار ټرکان پر شار وتنبول او دا وخت په شار او شاوخوا سیمو کې پر وټلانو باندې ولاړ دي چې په دغه ټرکانو کې موجود خوراکي شیا د خرابېدو سره مخامخ دي. د پولې د بندېدو له امله د مشکلاتو سره مخامخ د مالونو بیوپاریان او ډریورانو و ډیوارډیو ته څه دارنګه وویل.
زما نوم علاءالدین دی. موږ درې ورځې چې راغلي دلته ولاړ یو. پاکستان ګورمنټ کاغه ګورمنټ دی ګیټ بند دی غزه بیا مړ پدې خورا وستلیو ته ډېر مشکلات دي. د مالګر د خرابېدو والا دي، یعنی د درې دوه ځای نه چې دار چا ځای ته ودرېجو هغه وایي د دې ځای ولارس. زموږ لپاره ډېر سخت مشکلات دي، ام د خورا کم د شا کم د ګاډیان درې ورځې کې چې ګاډي په وځي ولاړې دي. موږ د ټیرو مسله ده، موږ د ګاډي مسله ده، د مال مسله ده، زموږ مسله ده، پریشانیا نه دي او ردول والو څوک ستنه.
زما نوم ابي برمان دی. موږ د حیدرآباد ماین 15 در لوټ کړی دي د بارډر د پاره. نن دوه مدرمه د بندې موږ د ګاډیان توانونه سو د مال ولا تاوان دی. نیم پر وټلان وس خلګ پریږدي نه حالت پریږدي مشکلات سره مخ مخ د مالو ولا سره ټلیفون وکي هغه وای مجه چپو کنه شاته کلیس وس د مالو نن مخ ته کلیس د غو غریبانو توانونه دي زمرد ګاډیانو د دیشانو توانونه دي.
خود د چمن چمبر اف کامرس مشر اکبر خان اسگزی و ډیور ډیو ته وویل چې د پولي د بندېدو له عمل دواړه طرف تجاران د کورونا روپی د ځانونو سره مخامخ دي. د پر دواړه دولتونو پر چارواکو ژغ وکي چې ژر تر ژره د پولي پرانستلو لپاره اقدامات واخلي. خود د پولي د سارنې ذمہ‌وار پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو ځای مشر کرنل واجد ستی و ډیور ډیو ته وویل چې پول د پاکستان له لوري نه بلکې د افغانستان لخوا بند کړل شوی ده، خو پیاده خلک پر پول آباد د قبایلو پر لار باندې د پاکستان لخوا پریښول کیږي. خو د افغانستان د جنوبي ولایت کندهار ځایي مطبوعات او ټلویزیوني راپورونه وایي د ګورنر کندهار او ای جی پولیس کمانډر عبدالرازق د جنوبي غرب حوزې لوی ستر قومندان هم دی د سپین بولدک په ګمرک کې د فساد د چړنې په مخه لیږل شوي هیئت باندې جوړې شخړې له امله د پولي ګمرک بند کړل شوی دی او د دې غلوجې پول هم بند کړل شوی ده. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیوا ریډیو چمن.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.